السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ماخام شپږ بجې شوې د شپږونه تر وو بجو په دې غړی کې ز منوشا تاسو قربایم نیک پیرځونه می قبول کړئ په دې غړی کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال رپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونه واوري د خبرونو سرټکی د پاکستان د ولسمشر لخوا د لاسلیک وروسته د برېښنایي جرمونو قانوني بل کې بدلون په قانون بدل شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د امریکایي وسلو موجودیت د دوی لپاره خطر دی او د اسرایلو د وزیر اعظم دفتر ویلي چې له غزا پټۍ څخه دوه اسرایلیان او پنځه د تایلند وګړي خوشي کړل شوي دي. د خبرونو تفصیل د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري پرون د برېښنایي جرمونو د مخنیوي ترمیمي قانوني مسوده پیکا لاسلیک کړه. د ولسمشر له دفتره پرون په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوې دي چې د ولسمشر له لاسلیک وروسته پیکا قانوني مسوده اوس د قانون بڼه خپل کړې ده. له دې وړاندې د پاکستان قومي اسمبلی د جنوري په 3 او سینټ د جنوري په 28 د پیکا قانوني مسوده بل منظوري ورکړې وه. د جنوري په 28 په اسلام آباد کې خبريالانو د برېښنایي جرمونو مخنیوي ترمیمي قانوني مسوده د منظورېدو پر ضد احتجاج کړی و. د احتجاج پر مهال د پولیسو او خبريالانو ترمنځ اخوډب هم شوی و. خبريالان وایي چې د نوي قانون له لارې حکومت غواړي چې په رسنیو او خبريالانو محدودیتونه ولګوي. وزیر اعظم شهباز شریف ویلي حکومت یې په صدق او اخلاص د پاکستان تحریک انصاف سره مذاکراتو ته آماده ده. نوموړي نن د وفاقي کابینې غونډې ته په وینا کې ویل چې حکومت په خزړه سره د پی ټی آی د مذاکراتو بلنه قبوله کړې او د هغې لپاره یې یوه کمیټه هم جوړه کړې ده. خو د جنوري په 28 د کېدونکې ناستې نه هغه ګوند خپله انکار وکړه. نوموړي زیاته کړه
زمونږ د ګوند غړو ورته وویل چې تاسو خپلې غوښتنې تحریري راکړئ نو مونږ به هم تاسو ته جواب په لیکلي بڼه درکو. نو تاسو راشئ مونږ به در سره خبرې اترې وکړو. زه په صدق او اخلاص او نیک نیت سره غواړم چې خبرې اترې مخکې لاړې شي او د هیواد هم پر مخ لاړ شي.
پی ټی آی له مذاکراتو د پشا کېدو په اړه د شهباز شریف د سرګندونو په اړه سندې ویلي خو مخکې یې په بیا بیا ویلي چې د حکومت سره مذاکرات کول غواړي. په شمالي وزیرستان کې بیگانه وخته د پوز او وسلوالو ترمنځ نښتې شوې دي. په سیمه کې امنیتي د ځلي انتظامی چارواکي او د میرلي اوسیدونکو وایي چې شپې ناوخته په خدي ایدک سیمه کې د پوز او وسلوالو ترمنځ جګړه کې څلور مشکوک وسلوال او د یو میجر په ګډون دوه پوځیان وژل شوې دي. په نښتو کې یو سرتیری ژوبل شوی هم دی. امنیتي چارواکو نن مشال ریډیو ته ویل چې پوز هلته د استخباراتي معلوماتو په اساس د وسلوالو ضد عملیات کول چې د وسلوالو سره یې خطه وشوه. ځایي اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي چې د نن سهار راهیسې پوز هلته د لټون عملیات پیل کړي دي او ټوله سیمه یې په ولکه کې اخیستې ده. په وزیرستانونو بنو جانیخیلو او خوشا سیمو کې په دې وروستیو کې د وسلوالو ضد د پوز عملیات ګړندي شوي دي. هلته وسلوالو هم په سرتیرو باندې بریدونه تیز کړي دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د امریکایي وسلو موجودیت د دوی د امنیت لپاره خطر دی. پرون د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا په خبره شوې اعلامیه کې په دې اړه ویل شوې چې د 2020 کال په اګست کې امریکایي ځواکونه له افغانستان ووتل او تر شا یې پرمختللې وسلې هلته پاتې شوې. په دې کار د پاکستان د حکومت ولس خوندیتوب او امنیت لپاره ژورې اندېښنې جوړې شوې دي. اعلامیه وایي دا وسلې د تحریک طالبان پاکستان په ګډون د ترهګرو تنظیمونو لخوا په پاکستان کې دننه د بریدونو ترسره کولو لپاره استعمالیږي. د پاکستان خارجه وزارت وایي په کابل کې د طالبانو له حکومت سره خپلې اندېښنې وخت په وخت شریکې کړې دي چې د امریکایي وسلو د ورانکارو لاسونو ته د رسیدو د مخنیوي لپاره د موثر اقدامات وکړي. د پاکستان د خارجه وزارت د تازه سرګندونو په اړه د کابل د اوسنیو واکمنو او واشنگتن غبرګون لا هم مخې ته نه دی راغلی. البته په افغانستان کې د طالبان حکومت په وار وار ویل چې د افغانستان خاوره د ګاونډیانو خلاف کاری دوته نه پرېږدي. او بل خبر دا چې د اسرایلو د وزیر اعظم دفتر وایي چې له غزه پټۍ دوه اسرایلیان او 15 د تایلند وګړي خوشی کړل شوي دي. د وزیر اعظم له دفتره په رسمي ایکس پاڼه نن خپور شوي بیان کې راغلي چې خوشی کړل شوي کسان د اسرایل دفاعي ځواکونو ته سپارل شوي. د دې بیان تر مخه د خوشی کړل شوو کسانو کورنیو ته خبر ورکړل شوی چې دوی له اسرایلي ځواکونو سره دي. په بیان کې همداراز ویل شوي چې په خوشی کړل شوو اسرایلیانو کې اربل یهود او موشه موزز شامل دي. د اسرایلو د وزیر اعظم دفتر نه خبر شوه بیان زیاتوي چې حکومت د ټولو یرغمل شوو او لا درکو کسانو راستنولو تجمن دي. له دې وړاندې نن سهار د اسرایلي ځواکونو یو سرتیری هم له غزه پټۍ څخه خوشی کړل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د څو میاشتو د مذاکراتو وروسته د جنورۍ په 15مه د اسرایلو او حماس ترمنځ د اوربند او د یرغمالیانو په تبادله موافقه وشوه. امریکا او یورپي ټولنې حماس ترهګر ډله ګرځولې ده. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غلې کې را سره اوسې چې دغه ریپورتونه واوري. د پاکستان ولسمشر د برېښنایي جرمونو په قانون کې د بدلون مسوده لاسلیک کړې ده. په پاکستان کې په دې وروستیو کې په خارجه پالیسیو کې د بدلون بحثونه پیل شوي دي، خو پوهان په دې اړه سوایي
تر څو پورې چې مونږ اکنامیکلی انډیپندنت زموږ نشته کنه، زموږ فورن پالیسی آزاده نشي پاتې کېدی. یو دویم ادا ده کنه چې ته کله د آزاده فورن پالیسی خبره کې دا د پارلیمنت محتاج ده.
پرون د خیبر ضلع په جمرود کې د یوې خیریه ادارې لخوا د سلګونو معذورو کسانو روغتیایي معاینه شوې ده. دوی ځینې نورې غوښتنې هم لري.
لکه څنګه پنجاب کې مهانه وظیفو ته شروع شوې، په کار چې کی پی کې کې داسې ورته وظیفه منظوره شي. دا رنګ چې کوم ایجوکیټډ کسان دي چې هغوی ته ګورنمنټ پوسټ باندې وکړی شي.
سلګونو افغان زده کوونکو د پاکستاني سکالرشپونو یا بورسونو لپاره ټیسټ ورکړی دی. په دې هکله دا زده کوونکي څه وایي؟
کله چې موږ په دې سکالرشپ باندې راشو نو دا بیا ډېر زیات ښه فرصت زموږ لپاره، ځکه چې زموږ تر داخلو کې کوم مشکلات مخې ته راځي. نو دا ټول پروسس به چې په خپل غاړه باندې کوي زموږ لپاره باغه مشکلات هم نه وي.
او د شان د پخوانی یاغي ډلې هیئت تحریر مشر د دغه هیواد موقت ولسمشر وټاکل شو. یو شمېر نور رپورټونه هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واورېدل، د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری پرون د برېښنایي جرمونو د مخنیوي ترمیمي قانوني مسوده لاسلیک کړه چې ورسره دغه بدلون وسط قانون برخه وګرځېده. له دې وړاندې د پاکستان قومي اسمبلی د جنورۍ په 3مه او سینټ د جنورۍ په 28مه د پیکا قانوني مسوده بل منظوري ورکړې وه. خبریالان بلخوا بیا دا وایي چې د نوي قانون له لارې حکومت غواړي پر رسنیو خبریالانو محدودیتونه ولګوي. په دې هکله په 13 غړي کې زموږ همکار انیس اجمل په اسلام آباد کې زموږ د همکار طاهر خان سره خبرې کړې دي. هغه وایي
یو خو چې کله ولسمشر آصف زرداری دغه قانون لاسلیک کړ چې دا اوس یو رسمن قانون هم شو د پاکستان، نو چې کوم د جرنالستانو د صحافیانو ډلې هغوی د مایوسۍ او د ناهیلۍ څرګندونه هم کړې ده، ځکه دلته داسې یو سوچ وو چې ممکن ده آصف زرداری چونکې په دې اعتراضونه شوي وو په دې قانون باندې، هغوی مشورې وکړي د صحافیانو ډلو سره، خو بهرحال هغه کار ونه شو. نو یو خو دا اوبل ده چې بیا دغه دستخط کېدو نه وروسته د صحافیانو ډلو د نورو احتجاجونو اعلان هم کړی دی. د یو تور ورس په ټول پاکستان کې د لمانځلو یې هم یو اعلان کړی دی. او بل جرنالستانو صحافیانو دا هم فیصله کړې ده چې د دې قانون خلاف به عدالت ته رجوع هم کوي. نو بهرحال قانون خو راغلی دی او په قانون کې لکه نورم جزئیات اسی خدا قانون ګوره په 2014 کال کې هغه وخت کې منظور شوی وو، لیکن وخت وخت سره په دې کې بیا تیر حکومتونو او سنی حکومت نور ترامی موکړه چې په هغه کې لکه دغه سزا د 3 کالو دا او 1,00,000 روپۍ جرمانه ده. او مطلب دا ویل کېږي دا قانون چې تر څو ما وکړه چې دا څوک بدنامول او هغه رجوع کول شي بیا د خلاف چا چې د خلاف سوشل میډیا زیات باندې فوکس باندې سوشل میډیا دی او پاکستان خدا د حکومت موقف تر دی چې دا جالي خبرونه داغه مخنیول یا د خلکو د بدنامولو دی او اتارټی به جوړیږي د دې چې کم التبیا به دا شیان ګوري او هغه تبا لکه یو ټریبیونل به جوړیږي عدالت خون دی هغه تو بیا خلک فلم کول شي بهرال او بیا چې کم دا ایف ای ا د مخکنه د فدرالي د پلټنو اداره هغه کې چې کم سایبر وینګ دی د انټرنیټي جرمونه چې کیږي هغه به ختمي بیا به بل د دې لپاره اتارټی جوړیږي نو بهرال دغه شیان پاکستان او لیکن په دې چې کوم اعتراض دی هغه دا دی چې داسې قوانین اکثر حکومتونو د آزادو جرنالستانو د آزادی میډیا خلاف استعمال کړی دي او یا د مخالفینو خلاف استعمال کړی دي لکه پاکستان کې خاصی میډیا کنټرول ده دلته چې اوس لږ آزادی ده نو هغه یا سوشل میډیا دا اوس خلک خپل یوټیوبونه چلی فیسبوکونه چلی نور اکاؤنٹونه چلی او خپل چې کم په هغه ملی او قومي میډیا کې نشي کولی دا هغه د لارې خپل اظهار کوي دا یو سوچ دی چې د دې قانون غو بنیادی هدف دغه لږ آزادی چې دا سوشل میډیا باندې پاتې ده هغه ختمول غواړي دا لکه د اعتراض کوون سوچ تاسو ګورئ تاسو به یاد وي چې د 13 فروری د 8 فروری د انتخاباتو نروستو پاکستان کې په ایکس باندې په خوانی ټوټر باندې بندیز دی دا غي وسوره پس یو کال پوره شي
دا و له اسلام آباد زمونږ همکار طاهر خان چې په پاکستان کې د پیکا یعنی برېښنایي جرمونو ضد چې کوم قانون جوړ شوی دا غي په حق لازمنګ د همکار یعنی ساج مل سره خبرې کولې
د مشال رادیو خبرونه د سهار له سالورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کلو هرتز
د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2011
13500
15015
او 1300 کلو هرتز
او د ماخام له شپږو تر اوو
د ماسخوتن له نهو تر لسو
او د شپې له یو لسو تر دو لسو بجو
په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کلو هرتز اوریدلی شئ
د مشال ریډیو خبرونه دي د امریکې د سوداګرو یو وفد پاکستان ته په دوه ورځني سفر دی د دې وفد مشري جینټری بیچ کوي نوموړي ویلي چې دا سفر په پاکستان کې د سرمایه کاری او کاروبار د موقعو لټولو لپاره دی سیرون کی وای چې د دې وفد سفر بعد واشنگتن او اسلام آباد اړیکو پیاوړی کولو کې مهم رول ولوبوي په دې حق له اسلام آباد زموږ خبريال راشد خټک ټوټ حال نه کوي
د وفد مشر جنټری بیچ په 9 جنوري په اسلام آباد کې وی خبري غونډه ته وویل چې د امریکا نوی حکومت د پاکستان د حکومت لپاره احترام لري او د هغه د دورې مقصد په پاکستان کې د سرمایه‌کارۍ موقع لټول دي په پاکستان کې د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف ځنو غړو داسې تاثر ورکولو چې ګنې ډونلډ ترامپ په تر اولس مشر جوړېدو پس ته دوی د ګوند بندي بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د رخصي کولو لپاره د پاکستان په حکومت فشار راوړي او که حکومت ته هغه غوښتنه و نه مني نو د دواړو هیوادونو اړیکې ډېری خراب شي د ځنه هیوادونو لپاره د ټرمپ ځانګړي استازي ریچارډ ګرنیل د عمران خان د رخصي کولو لپاره په خپل ایکس یعنی په خوانی ټویټر یو شمېر پوسټونه هم کړی وو خو جنټری بیچ ته پښتنې په جواب کې خبري غونډه ته وویل چې ریچارډ ګرنیل دغه پوسټونه د ناسم معلوماتو تر مخه کړی وو او دا خبره خپل هغه ته کړی ده ریچارډ ګرنیل هغه پوسټونه پاک کړی هم دي د پاکستان او د امریکا د نوي حکومت د اړیکو په حق له یو پښتنه په جواب کې په اسلام آباد کې د نېشنل ډیفنس پوهنتون استاد ډاکټر ضیاءالحق شمسی مشال ریو ته وویل چې د دوه هیوادونو ترمنځ اړیکو کې د شخصي تعلقاتو ډیر ارزښت نه وي ډونلډ ټرمپ اوس او صدر جوړ شوی دی او د پاکستان سره د اړیکو په اړه فیصله کولو لپاره به لږ وخت پکار وي ورته
کہ وہ ڈومیسٹک پالیٹکس میں بہت بری طرح انوالوڈ ہیں اس وقت اور آپ دیکھ سکتے ہیں
ٹرمپ دستی دا امریکہ پا کورنی سیاست کے بخت تھے خغا ہر اورز اتلس دا سے لوئی پریکڑی کیوی چھ نیخ پنے گا دا امریکہ داخلی سیاست سرا تڑاو لری پنڈیوال سیاست کے دا خغا پریکڑی ہم دیرے مہمی دی خدا پریکڑی دا امریکہ شاو خواہ ودونو پاڑا دی خغا تروسا دا داخلی چاروں نا اوزگار شوی ندے اور مونگ تا پکار دی چھ سوق پر انتظار ورتا وکڑو
ہمیں انہیں کچھ وقت دینا پڑے گا
خو اسلام آباد کے دا نیوز ورسپان خبریال او تزیہ نگار عمر چیما مشال ریڈیو تو وہ دا جنٹری بیچ مشرای کې د امریکا د وفد راتګ د پاکستان د حکومت لویه کامیابی او د تحریک انصاف ناکامي ده ځکه چې د تحریک انصاف غړو د ټرمپ سره ډېرې هیلې تړلې وې خو جنټری بیچ نه صرف د ډونلډ ټرمپ د کورنۍ ملګری دی د هغه د زوی هم سنفی دی په کاروبار کې شریک دی بلکې د ټرمپ لپاره چنده هم راغونډې کړې دي
جینٹری بیچ نے بات کی ہے کہ ریچرڈ گرینل کو
جینٹری بیچ اول چې ریچرڈ گرینل ته غلط معلومات ورکړل شو دا د تحریک انصاف تاریخ تنولای کومولو د پر ډیر لوی تور دی د دې الزام توان به تحریک انصاف ته داوی چې پرتونکو وخت به د خغوی خبره نه اوریدل کیږي ځکه چې د ټرمپ تنظیمي خلکو ته احساس شوی چې خغوی بلار کړل شوی پرتونکو وخت به خغوی د تحریک انصاف خبره نه کوي دا د حکومت لوی کامیابی او د تحریک انصاف ډیر لوی تاوان دی
او پی ٹی آئی کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے
جینٹری بیچ پا پاکستان کے دا پنگوانے خبرو هم وکړه په خاص توګه د لوی ودانیو جوړولو اراده سرګند کړه هغه د وزیر اعظم شہباز شریف سره هم ولیدل امریکایي وفد په لاهور او اسلام آباد کې د زنو ژورنالستانو سره هم ولیدل راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي زمون همکاران ستاسو لپاره خبری گڑی تاوده باسونا د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونی او تفریحی پروگرامونه ترتیبوي لامون سره اوسئ
د مشال ریډیو خبرونی دي په پاکستان کې زیاتره خلک په خارجه پالیسۍ کې د بدلون خبره کوي د جنوري په 28مه د امریکې برتانیې او د ملګرو ملتونو لپاره د پاکستان پخوانی سفیر ډاکټر بلیحه لودی هم دغه خبره کړې ده نوموړي په اسلام آباد کې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې پاکستان باید خپلې خارجه پالیسۍ ته له سره کتنه وکړي او بنیادي بدلون پکې راولي په یعنې حال کې شنونکي ځنې شنونکي د ډاکټر بلیحه لودی د وړاندیز په او زنه په خلاف نظرونه لري راشد خټک په دې رپورت کې تفصیل راکوي
په 28 جنوري په اسلام آباد کې د پاکستان بزنس کونسل لخوا را جوړې شوې وی غونډې ته د وینا په وخت ډاکټر ملیحه لودی وویل چې په نړۍ کې ډېر بدلون راغلی دی اوس باید پاکستان د اقتصادي مرستې غوښتلو په ځای اقتصادي خپلواکي ترلاسه کړي او د پخوانی فکر سره په مخه وکړي ډاکټر ملیحه لودی دا هم وویل چې په کال 2020 کې له افغانستانه د امریکا ځواکونو وترو نه پس امریکا دپاره د پاکستان ارزښت کم شوی دی خو په لاهور کې د جنگ ورځپاڼې قلمنګار محمد مهدي مشال رډیو ته وویل چې د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر دومره فعال نه دی څومره چې په دې حالاتو کې ورته پکار ده هغه وویل چې په کوم سیسي جمود زورور شي نو پرمختګ یې ودرېږي
کای پلیئرز کیا کر رہے ہیں
دیتا قتل پکا دی چې پسما کې خلق سکوي نړیوال لوبغاړي سکوي ستا خواوش سره واندې بیا په دغه نظر کې ګمونه اخیستل پکار دی ته مثال په توګه دوی خیال چې په افغانستان کې طالبان واک ته ورسی نو د پاکستان لپاره به هر څه خشي خدا سه ونه شول نو لازم ده چې د پلیسې ته بیا کتنه وشي او دا وقتل شي چې غلطي په کوم ځای کې وشوا هغه څه وجوه چې داسې حالات جوړ شول آیا دا حالت بدلیدای شي
حال پیدا وي کیا اس صورت حال کو بدلا جا سکتا ہے
اسلام آباد کې د بهرنیو چارو دفتر یو پخوانی چارواکی ارشد ملک مشال ریډیو ته وویل چې د حالاتو سره د پالیسۍ بدلون دا معنا نه لري چې کمی ګټې شاته وغورځول شي هر پالیسۍ چې جوړیږي باید کمی ګټې په نظر کې ونیول شي
جو هماره نېشنل انټرست هن ان کې
د ملي ګټو ساتلو لپاره پاکستان تل په خپل خارجه پالیسۍ کې توازن ساتلی دی پاکستان چې په کوم موقعیت کې پروت دی او بیا په دې سیمه کې څنګه حالات دي هغه په نظر کې نیولو سره که وګورو نو ډېرې ننګونې هم دي ورته خو دا هم یو حقیقت دی چې پاکستان کې کوم حکومت هم راغلی دی په خارجه پالیسۍ کې کمی ګټې په نظر کې ساتلی دي
اس کو ہمیشہ مینٹین کیا ہے
په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین او د جرنالیزم استاد ډاکټر خلیل سلطان مشال ریډیو ته وویل چې د ډاکټر ملیحه لودی خبرې سمې دي خو عملي کول یې ګران دي
تر څو پورې چې مونږ اکنامیکلی انډیپینډنټ زموږ نشته کنه زموږ فورن پالیسی آزاده نشي پاتې کېدی یو دویمه دا ده کنه چې ته کله د آزاده فورن پالیسی خبره کې دا د پارلیمنت محتاج ده او پاکستان کې سینیټ یو ریزولوشن پاس کی پروډکشن آرډر حوالے سره په هغه عام ریزولوشن باندې عمل لکېږي نو وټ ټو ټاک اباؤٹ ان انډیپینډنټ فورن پالیسی د نوې دور تقاضا دا ده چې ستا کم هم فورن پالیسی کنه ستا خپل گاونډیانو سره ډېر صحیح تعلق دی او زموږ المیه دار افغانستان دے ایران دے انڈیا دا زمون اچ اثر اس قسم خط تعلق نشتے ٹول لغت ریویژن خدا پکار دے چمنگا پل گاونڈیاں سره زمون تعلق ټول نزیات خي
دا یدان ورد چ پ امریکا کې د نوی اولس مشر جوړدونه پس ته اړی کی خکولو د پر د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار پزای د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی د امریکا په دورات للیو راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال ریډیو پر انسټاګرام بیلابیل خبری او تفریحی تصویرونه او ویډیوګانې شته دي کول شي خوخي اکړي او تبصره پیوکي دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکول شي instagram.com/mashalradio پته ده
د مشال ریډیو خبرونه اوري پرون د خیبر ضلع په جمرود کې سوشل ویلفیر ادارې لخوا د سلګونو معذورو کسانو روغتیایي معاینه شوې ده یادې ادارې د سره صلیب نړیوالې ادارې په مرسته یو شمیر معذورو کسانو ته ویلچیرونه یا سرخی څوکۍ هم ورکړې او ځینو ته یې د بدن مصنوعي غړي ور ولګول معذورو کسانو له یادو ادارو مننه وکړه چې ورسره یې مرسته کړې ده خو د نادرا یا د پاکستان د شناختی کارډونو د ادارې نه هم ځنې غوښتنې کړې دي د حکومت نه هم غوښتنې کړې دي په دې حق له تفصیل د فرهاد شینواری رپورت کې ورو
په جمرود جرګهحال کې د خیبر ضلع د سوشل ویلفیر محکمې لخوا د نړیوالې امدادي ادارې آی سی آر سی او د پیپاس په نوم د پاکستان د مصنوعي اعضاو ادارې کارکوونکو 209 معذوره یا مخصوصو کسانو جسماني معاینه ترسره کړه ځنو ته پکې مصنوعي اعضا ولګول او ځنو ته ویلچیر ورکړل د نادرا یا شناختی کارډونو ادارې د ریکارډ تر مخه تر اوسه په خیبر ضلع کې خواوشه 12,000 کسانو ته د معذورو یا مخصوصو کسانو شناختی کارډونه جاری کړل شوي د خیبر ضلع د معذوره کسانو اتحادیې مشر همدرد پردي مشال ریډیو ته وویل چې په دې کې په لسګونه ډول معذورۍ دي او دوی بیلابیلو ضرورتونو ته اړتیا لري
لکه څنګه پنجاب کې مهانه وظیفو ته شروع شوي په کار چې کی پی کی کوم داسې وته وظیفه منظوره شي دا رنګ چې کوم ایجوکیټډ کسان دي چې غوی ته ګورنمنت پوسټ باندې وکړي شي چې کوم هغه ان ایجوکیټډ خلک دي چې غوی ته داسې یو کسب په لاس کې ورکړي شي چې هغه په خپل خپل درېږي او دا غوی د بل نه سوال یعنی بل نه سوال نه کې په خپل خپل باندې درېږي چې یو خو همت کارډ باندې کار وکړي شي چې همت کارډ د سپیشل پرسن لپاره په تیار کړي شي چې مهانه وظیفه منظوره شي
د باډي تحصیل معذورتن ایاز اپریدی ویل چې په کار دی په دومره لوی شمیره کې معذور کسانو لپاره د یوې مخصوصې تعلیمي ادارې بندوبست وشي چې د تعلیم سلسله پکې برقرار وساتي او چې کوم کسان پکې سرکاري نوکران دي چې هغوی ته الکترونیک ویلچیر ورکړي
مونګلا د سپیشل ایجوکیشن یو ترتیب جوړ کی چې هغه په درې وڼو توسیلونو کې په داسې یو ترتیب سره وی چې هغه پکې خپل تعلیم حاصلوي چې دا ګورنمنت کم لون کړای دی کی پی کې او دا د سپیشل پرسن د پورا چې دوی کم ګورنمنت سرونټ کا سون دی او هغه سپیشل پرسن دی ډیسیبل دی دا غوي د پورا د الکتریک ویل چیر چې کم اناونسمنت شوای او بل لون شوای مو وزیر اعلی صاحب چې کم کړای دی زه د دغه مخالف نه يم خو دومره به ویایم چې دا کم الکتریک ویل چیر دوی لور کینو په کور دو چې دا داسې خلکو لم بیر کی چې کم مطلب تعلیم حاصل ای
د خیبر ضلع د سوشل ویلفیر محکمې چارواک ویلی چې دوی دا مزدور کسان په مختلفو برخو کې ویشلی او د بیلابیلو پروګرامونو لاندې ورسره مرسته کوي دوی وایي چې په دې کې زیاتره د پولیو یا ګزرن ناروغۍ نه متاثره شوي ځنې پکې ټرافیکی حادثو کې او ځنې بیا په تیره بدمنې او جګړو کې مزدوره شوي فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر
ته مشال ریډیو په خبرونه کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او دروانو چارو حال درکو
د مشال ریډیو خبرونه دي د پاکستان د لوړو زده کړو کمیشن یا ایچ ای سی لخوا د افغان زده کوونکو لپاره اعلان شو سکالرشپونو یا وظیفو ترلاسه کولو په لړ کې په سلګونو افغان لکانو جنکو زده کوونکو ټیسټونه ورکړي دي. دغه زده کوونکي وایي چې په افغانستان کې جنکو ته په تعلیم کې ډېرې ستونزې دي او په پاکستان کې هم زیاتره وخت د اسنادو یا دستاویزاتو له وجې په داخلو اخیستو کې له ستونزو سره مخ کیږي. دوی وایي ډېر خوشبینه دي چې په متی کچا دوی ته د زده کړو موقع ورکړل شي نو دغه مشکلات به هم حل شي. په دې اړه تفصیل د مشال ریډیو خبريال شبیر احمد جان راکوي.
د پاکستان د لوړو زده کړو کمیشن یا هایر ایجوکیشن کمیشن په خپل ویبپاڼه خپور کړي چې د پاکستان حکومت افغان ځوانانو ته معیاري زده کړو ورکولو لپاره د علامه اقبال سکالرشپ فار افغان سټوډنټس په نوم 3500 سکالرشپ یا تعلیمي وظیفې اعلان کړي دي چې پکې طب، انجینري، کارونده یا زراعت، کمپیوټر ساینس په شمول یو شمېر میدانونو کې د ماسټرۍ، پی ایچ ډی، ایم فل او بی ایس پروګرامونه شامل دي. د لوړو زده کړو کمیشن لخوا پېښور او کوټه کې د جنوري په 15مه او 26مه ټیسټونه شوی چې آنلاین هم او فزیکل هم، یعنی ډېر د کون کې راغلي هم وو. دا ماسترای لپاره دغه ټیسټ ورکون کې مختار احمد وای دوی دلته ټیسټ ورکړو خو افغانستان نه کوم د کون کو آنلاین ټیسټونه ورکول د انټرنیټ او نور ستونزو له وجې خو ټیسټونه ورنکړل شو.
په افغانستان کې امتحان چې سره مشکلات درلودل د انټرنیټ او نور ستونزو چې دا غي د وجې افغان محصلینو نه شکرل چې امتحان په خپل وخت سره کړی. په دغه اساس د پاکستان د ایچ ای سی یا د تحصیلات لخوا دوباره د لپاره امتحان ریس کېجوال یا ترتیب شو. ډېر افغان محصلین چې دي هغه فعلا د لوړو زده کړو یا د تحصیلاتو لخوا چې دی هغه بې برخې پاتې دي.
د کونړ غزالله وایي خپل هیواد بیا ودانول لپاره مهمه ده چې د افغانستان ځوانان لوړو زده کړو ترسره کړي.
دا سکالرشپ د افغانانو لپاره ډېر زیات ګټور دی او په خاص توګه د انجونو لپاره ځکه چې اوس مهال په افغانستان کې انجونې د تعلیم څخه نه محروم دي. نه هغوی لپاره دا ډېره غټه مقدمه پکاره چې د مقونه پوره پوره پیدا واخلي.
قیام الدین ستوري چې افغانستان کې د کونړ اوسیدونکو دي وایي د ماسټرۍ لپاره ټیسټ ورکړي نو ځکه ډېر وته خوشبین لري ځکه د دوی په وینا دلته چې کله دوی په خپل داخلي اخلي نو د کارډونو د میت ختمېدو په شمول یو شمېر ستونزې لري.
کومګه چرته په خپل سیلف باندې ته پاکستان کې زده کړې کوو نو زیاتره پانتون نه داسي چې دا غلطه د داخلي ډېر زیات مشکل وي زموږ لپاره. کله کله داسي وخی زموږ کارډونه ایکسپایر وي موږ ته داخلي کوو نو ډېر زیات مشکل سره مخ کیږو. کله چې موږ په دې سکالرشپ باندې راشو نو دا بیا ډېر زیات خپور سره زموږ لپاره ځکه چې ټول سیستم د ایچ ای سی د طرفو نوي نو زموږ ته داخلو کې کوم مشکلات مخ ته راځي نو دا ټول پروسس به ایچ ای سی په خپل غاړه باندې کوي زموږ لپاره باغ مشکلات هم نوي.
تننګرهار اوسیدونکو سمې مهمت چې دا په خیبر میډیکل پوهنتون پیښور کې لړو زده کړې کوي وایي چې د افغان جنکو لپاره دا یو غوره موقع ده ځکه هلته هیڅ داسې موقع دوی نه لري.
سرهګه چې ټول لړۍ ته ښکاره ده چې په افغانستان کې پر نجونو د تعلیم دروازې بند دي نو موږ د پاکستان هیواد ډېر منندوی یو چې داسې موقع راوړي د افغان ځوانانو لپاره خصوصا په تعلیمي برخه کې. موږ یې د نورو ښې او زرینو فرصتونو ته سترګې په لار یو ترڅو زموږ هیوادوال هم په نړۍ کې د سیالو سره سیال شي خصوصا په تعلیمي ډګر کې د تلپاتې او پرمختللي افغانستان په هیله.
د لوړو زده کړو کمیشن ویبپاڼه تر مخه د پاکستان حکومت د افغان زده کوونکو لپاره 3500 تعلیمي وظیفې اعلان کړې دي. دا چې دغه ټیسټونو کې څومره زده کوونکو آنلاین او څومره فزیکل ټیسټونه ورکړل او د کې څومره جنکه او هلکان شامل وو په دې بابله مو د پاکستان د لوړو زده کړو کمیشن ویان مجاهد عزیز سره د 100 ټلیفون دلارې په واتس اپ میسج دلارې درابطو هڅه وکړې خو دا میسج کتلو باوجود هیڅ جواب ورنکړو. خو امریکا غږ یو رپورټ تر مخه 20000 افغان زده کوونکو ټیسټ لپاره داخله کړي چې پکې 50000 نه سیوا جنکه شامل وي او یو شمېر پکې ټیسټ ورکول لپاره پاکستان ته راغلي هم وو. لوړو زده کړو کمیشن تر مخه د دې سکالرشپ مقصد یو خو کې افغان زده کوونکو ته معیاري زده کړه ورکول دي نو بل خو ته د دوه هیوادونو تعلیمي ادارو او د وګړو ترمنځ رابطې قیمول او د افغانستان په بیا رغونه او بیا ودانه کې د افغانانو توان سیوا کول دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ترانه لاندې
50 کال کې لري ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې او په سلور کې خدانه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاسي خلاف راځي ته وي سیاست څنګه کول دي
اور ایک امنگ دا لوگ نہ مرو کز امنگ بچی مری دا بھی گارے دا لسا یاد ار لوگ لسا نہ دوی سارے سم زمو سا غم نشی
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور ہم سپڑی او دا تصویر دا لا روشن کولو حڅ کوي.
دی میڈیا هم دومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دی ټولواله خلک بلکې پورته کړی کلاشن کو غاړه ساتولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کم امن زموږ او هغه واپس
دا بحث د هری چهارشنبه پر ورځ د ماځیګر په څلور دمی او د زیارت پر ورځ د سهار پر لسمه بجې اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. نړیوال ریپورټونه هم درته لرو خو په درنګ شیبه کې په پیښور کې د ماخام شپږ نیمه بجې کیږي چې تاسو ته د لنډ خبرونو لنډیز وړاندې کوو. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري پرون د برېښنايي جرمونو د مخنیوي ترمیمي قانوني مساوده یا پیکا لاسلیک کړ. د ولسمشر له دفتره پرون په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې دا مساوده اوس د قانون برخه وګرځېده. له دې وړاندې د پاکستان قومي اسمبلۍ د جنوري په 13مه او سېنات د جنوري په 28مه د پیکا قانوني مساوده بل منځوري ورکړې. خو خبريالان وایي چې د دې نوي قانون له لارې حکومت واړي په رسنیو او خبريالانو محدودیتونه ولګوي. وزیر اعظم شهباز شریف ویلي حکومت یې په سیده خو اخلاص د پاکستان تحریک انصاف سره مذاکرات ته تیار دی. نوموړي نن د وفاقي کابینې غونډې ته وینا کې ویل چې حکومت په ښه زړه سره د پی ټی آی د مذاکراتو بلنه قبوله کړې او د هغې لپاره یې یوه کمیټه هم جوړه کړې. خو د جنورۍ په 28مه د کېدونکې ناستې نه دغه ګوند په خپل انکار کړی. د پی ټی آی له مذاکراتو د پشا کېدو په اړه د شهباز شریف د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې یې په بیا بیا ویلي چې د حکومت سره مذاکرات کول غواړي. په شمالي وزیرستان کې بیګانه وخته د پوځ او وسلوالو ترمنځ نښتې شوي. په سیمه کې امنیتي د ضلعي انتظامیه چارواکي او د میرعلي اوسیدونکي وایي چې د شپې ناوخته په خدي ایداک سیمه کې د پوځ او وسلوالو ترمنځ جګړه کې څلور مشکوک وسلوال او د یو میجر په ګډون دوه پوځیان وژل شوي دي. په نښتو کې یو سرتیری ژوبل شوی هم دی. وسلوالو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د امریکایي وسلو موجودیت د دوی امنیت په خطر کې اچولی دی. پرون د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا په خبره شوې اعلامیه کې په دې اړه ویل شوي، په کابل کې د طالبانو له حکومت سره خپلې اندېښنې وخت په وخت شریکې کړې دي چې د امریکایي وسلو د ورانکارو لاسونو ته د رسیدو د مخنیوي لپاره د مؤثر اقدامات وکړي. په دې اړه د کابل د اوسنیو واکمنو او واشنګټن غبرګون لا هم مخې ته نه دی راغلی. البته په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې د افغانستان خاوره د ګاونډیانو خلاف کارېدو ته نه پرېږدي. د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات د خبرونو لنډیز واورید. اوس ورزو زنو نړیوالو ریپورټونو ته. د شام د پخوانی یاغي ډلې هیئت تحریر الشام مشر چې د شام د ولسمشر بشار الاسد رژیم یې نسکور کړ، دغه هیواد د موقت ولسمشر په توګه وټاکل شو. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ریپورت ورکوي چې پرون د یاغي ډلو تر غونډې وروسته فیصله وشوه چې احمد الشرا د سوریې یا شام د موقت حکومت چاره مخته یوسی. تفصیل په دې ریپورت کې.
احمد اشار چې په خو د ابو محمد الجولانی په نوم پیشندل کېده او بیا وخت لال قاعده ډلې سره وو د سوری د موقت ولسمشر په توګه غوره شو. د سوری سانا خبری آژانس د راپور له مخې د انتقالي مرحلې د مشر په توګه د اشار د ټاکلو اعلان د چهارشنبه په ورځ د سوری د پوځي عملیاتو د برخي ویاند ډګروال حسن عبدالغنی وکړ. عبدالغنی د سوری د اساسي قانون د لغوه کولو اعلان هم وکړ. دا قانون په 2012 کال کې د بشار الاسد د واکمنۍ پر مهال تصویب شوی و. ډګروال عبدالغنی وویل چې اشاره به د نوي اساسي قانون تر تصویبېدو د لنډمهاله مقننه شورا د جوړولو واک لري. د سوری د پوځ ویان په خپل هیواد کې د وسلوالو ډلو د منحل کېدو اعلان هم وکړ او ویل چې دا کسان به په دولتي ادارو کې جذب شي. حیات تحریر شام یو پخوانی یاغي ډله ده چې تیره میاشتې د بشار الاسد رژیم نسکوره کړ او یو لنډمهاله حکومت یې جوړ کړ. د دې حکومت مشران هغه پخوانی یاغیان دي چې د بشار الاسد د واکمنۍ پر مهال د سوری د ادلب ولایت چارې مخته بیولې. متحده ایالاتو مخکې د اشاره پر سر $10 میلیونه انعام ټاکلی و، خو تیره میاشتې وروسته له هغه دا انعام لغوه کړ چې د امریکا یو پلاوی دمشق ته سفر وکړ او له اشاره سره یې ولیدل. اشاره د نوی متحد ملی اردو او امنیتی ځواکونو د جوړېدو غوښتنه کړې ده. اسوسییټډ پرس شانس څرګندوي چې داسې پښتنې پیدا شوې دي چې څرنګه ممکنه ده چې پخوانی یاخي ډلې په موقته اداره کې سره یو ځای کار وکړي، ځکه چې د دې ډلو بیل بیل مشران دي او بیلې بیلې ایډیالوژۍ لري. د همدې اژانس د راپور له مخې یوه پیچلې پوښتنه دا ده چې له کردانو سره به نوې اداره څرنګه چلند کوي. واشنگتن د سوریې د کورنۍ جګړې په لومړیو کې د کردانو ملاتړ کاوه. دا ډله چې یوه سیمه یې تر بشپړ واک لاندې ده له نورو یاخي ډلو سره نږدې نه ده پاتې شوې. د کردانو مشران په پرونۍ غونډه کې حاضر نه وو او تر اوسه د دې ډلې لخوا د نوي انتقالي مرحلې لپاره د اشاره د ولسمشۍ په اړه تبصره نه ده شوې.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د نوو پرمختللو وسلو موجودیت د خپل هیواد امنیت ته جدي ګواښ بللی دی. اسلام آباد د امریکې دا چاره هم غندلې چې د 2020 کال په اگست کې په وروستیو کې چې کله له افغانستانه یې خپل سرتیري ایستل نو هلته یې پرمختللې وسلې او وسایل پریښي دي. په دې هکله د امریکې او یا هم په افغانستان کې د طالبانو د حکومت دریز لا ختنه دی راغله. تفصیل د احمد شهبر رپورت کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند د چهارشنبه په ورځ ویل چې په افغانستان کې عصري وسلو د پاکستان امنیت او خلکو ته مستقیم ګواښ پیدا کړی دی. د شفقت علی خان په وینا تحریک طالبان پاکستان ډله له دغو پرمختللو وسلو کار اخلي او د پاکستان دننه بریدونه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان زیاته کړه چې په افغانستان کې د دغو پرمختللو وسلو موجودیت د پاکستان او د پاکستان د خلکو لپاره د شعوري اندېښنې خبره ده. شفقت علی خان بیا وویل چې دوی د کابل له ادارې بیا بیا غوښتي دي چې ضروري ګامونه واخلي او دا ډاډ ترلاسه کړي چې دا وسلې د ناسمو خلکو لاسونو ته ونه لویشي. سی این این تلویزیون د 2020 کال د اپریل په میاشت کې د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت د چارواکو په وینا خبر ورکړی وو چې په افغانستان کې د شاوخوا 2 میلیارد ډالر په ارزښت پوځي تجهیزات چې د افغانستان د جمهوریت نظام امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ورکړل شوی وو پاتې دي. په دغو تجهیزاتو کې وسلې، مهمات، وسایط، الوتکې او هلیکوپتر شامل دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د جنوري 19 وویل چې طالبان دي په افغانستان کې د میلیارډونو ډالرو پاتې شوی تجهیزات او وسلې بیرته وروسپاري. د طالبانو یو سرچینه چې نه یې غوښتل نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته د ښاغلي ترامپ د خبرې په ځواب کې وویل چې دوی به یو مرمۍ هم بیرته امریکا ته ورنکړي او له دوی سره دي د داعش د ځپلو لپاره د نورو وسلو مرسته وشي. د پوځي چارو پوه احمد خان اندړ ازادي راډیو ته وویل که واشنگتن په زوره د دې وسلو د اخیستو هڅه وکړي سیمه به ورسره ناامنه شي.
اوس چې کومې وسلې دوی غواړي زما په اند دا یوه ناممکنه خبره ده. دوی غواړي چې په طالبانو فشار راوړي، مګر طالبان اوس نور دوستان هم پیدا کړي لکه چین، روسیا، ایران، حتی له هند سره اړیکې خسوي دي. یو بلې جګړې ته په افغانستان کې لاره واریږي که چیرې دوی په جبري توګه خپلې وسلې وغواړي.
د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې اسلام آباد په افغانستان کې د امریکایي پرمختللو وسلو مسله له ډیپلوماټیکو لارو هم راپورته کړې ده او ټینګار کوي چې دا هڅې د سیمې د سولې او ثبات لپاره ضروری دي. تحریک طالبان پاکستان ډلې د 2024 کال په ترڅ کې په پاکستان کې د 1,258 بریدونو ادا کړې ده. د پاکستان پوځ بیا د 2024 کال د ټولو ترهګریزو بریدونو شمیر په دغه هیواد کې 444 ګڼلی دی چې د دغه هیواد د سلګونو امنیتي ځواکونو ژوندې اخیستی دی.
د فلم، هنر آداب او کلتور پاړه نوې خبره.
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبره کوم فلم ستاره.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبره کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چا درلا مغلی زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا ہر سا پا مشال راڈیوی مجلہ کے.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د کوزې مومندو اقرب ډاګ کروندګر د حکومت نه غوښتنه کوي چې د باراني اوبو نهر د ورته برابر کړي. دا نهر له تیرې ډېرې مودې راهیسې مات شوی او د ځایي کروندګرو په خپلو مرستو باندې یې ځینې برخې سمې شوي او خپل ځمکې پې اوبه کوي. خو دوی وایي چې دغلته 15,000 اکړه ځمکه شاړه پرته ده او په کار ده چې حکومت یې د خړوبولو لپاره عملي ګام نه پورته کړي. بلخوا په صوبایي اسمبلی کې د سیمې استازی محبوب شیر مشال ریډیو ته وایي چې له ورسک او مومندو ډیم نه به د دغو کروندګرو لپاره د اوبو بندوبست کوي. نور تفصیل د شانواز ترکزی رپورټ کې اورو.
د اقرب ډاګ ورسوي دوی په خپل مرسته د یکوند د نیر د پاته پایپونه لګولې او کروندې ته وب کوي. خو دوی بیا هم غواړي چې حکومتي ادارې باید دغلته مات شوی هوایي نیر بیا جوړ کړي. اقرب ډاګ کې برن خل قبيله وسيږي چې د اوبو د نشوالي د وجه شاوخوا 15,000 اکر ځمکه شاړې دي. دوی وایي دغلته د اقرب ډاګ د باراني خور د پاسه د ستنو په واسطه د ځمکه نشوخوا 50 فوټه اوچت نرم جوړ شوی خو څو 25 کال وړاندې هغه مات شوی.
زمانو مو عادل مومند د اقرب ډاګ اوسیدونکو یې ما تقریبا زمنګ ټوټل 2 جیره ځمکه ده او په دغه 2 جیره باندې ځمکه باندې اوس وخت موجود وخت کې په موږ غنم کړلی او د دې نمخ کې چې کومو امنګ په جوار کړلی او چونکه که زغه ناوه چې کومه ده د دې قام خلکو د دې زی خلکو ابني مدد اپ کې تخت دغه ناوه لګولې ده او پیسې دې قوم لګې لګې راغونډې کړې دي او دغه ناوه جوړه کړې ده او تقریبا دغه نه 200 اکړه زمکه چې کومه ده خړوبي کې چونکه زمکه ډیره زیاته ده د اوبو نه رسیدو د وجه بنجر دي.
دغه سیمه نه د بلتیاتي نظام دلاندې منتخب شوی د کروندګرو کوستر جاوید خان مشال ریډیو ته وایي دوی سره حکومتي چارواکو ژمنې هم کړې وي چې ورته به دغه مات شوی د اوبو نهر جوړ کړي خو لا یې هم هیڅ حکومت منصوبه کې نه دی شامل کړی.
مونږ چې دا کومه نوه باندې پیپ لګولې 56,000 موږ په خپل تاون باندې د قوم په خرچه باندې کړی دي او اوس دې وخت کې چې دا کوم 8 انچ پیپ موږ لګولې دي نه 200 اکر ځمکه زمونږ دې وخت کې آباد ده او زمونږ چې کوم 3,000 فوټ کار دی نو دا هم دې ځلې په ټینډر کې دوی موږ لنه دي چولې موږ سیکرټریټ ته هم تلو دا را سره واده هم کړی و چې دا کار به موږ تاسو لکه خو اوس بیا هم ټیکدار و چې دا ما سره نشته دي. نو
دا قرب ډاګ د خلکو غوښتنه ده چې دوی سره باید سرکاري مرسته وشي نهر دې ورته تیار کړی شي نو دوی بیا د بهرنیو خارونو د مزدورانو خلاص شي. دا قرب ډاګ د خلکو غوښتنه مو د محمود د ترقیاتی کارونو لپاره مقرر د صوبایي سیملي غړي محبوب شیر مومن سره شریک کړي.
یو خو د کی پی ریس په پروګرام د نام منګه کوشش کوو چې ان شاء الله دا دغه کو د دینه د چکم پولو لیدلې دا زم جوړ کو د کی ریفیرنګ وکړو صحیح طریقې سره نو د کی او د بیا یې سمخ کې کم نیر دی هغه هم په صحیح طریقه جوړ شي 3,000 جیره زمکه ان شاء الله دینه بجو بیا دغه کیږي سراب کیږي. بل د دینه په دویم اپشن باندې دا لري چې هغه د مومن ډیم نه چې کم نیر راځي نه په هغه اپشن کې دا پروت دی.
د محمود دو یو کون تحصیل علاوه د نورو سیمو زمکه په باران خړوبېږي خو د قرب ډاک ولسوي کو دغه نیر ورته جوړ شو. د محمود ضلع زری حاصلات په هم ورسره زیات شي او د خلکو ژوند به ورسره ډیر ښه شي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. د مشال رادیو سره ملګری شئ.
مشال ریډیو په بیلابیلو ټولنیزو رسنیو باندې خپلې پاڼې لري، لکه څنګه چې مو واورېدل په یوټیوب باندې مشال پاڼه دا اکاونټ دی، او همدغه راز په انسټاګرام باندې دی، په فیسبوک باندې دی، او په ټویټر باندې یا اوس چې موجوده نومې ایکس دی په هغې باندې هم تاسو د مشال ریډیو پاڼه خوښه کوئ، هغه لایک کوئ، فالو یې کوئ، نو نه یوازې دغه تازه خبرونه په تاسو ته راځي، بلکې مرکې، تجزیې، تبصرې، مرکه، او همداراز نور ډیر خوندور معلومات ترلاسه کولای شي. د مشال ریډیو د ویب سایټ یا پاڼه چې کوم دانو اغا په پاکستان کې زنې زاینو کې نخلاسي کی، نو بیا مشال ریډیو خپل اپلیکیشن یا ایپ لري چې تاسو یې د اپلیکیشن نه یا د ایپ نه ډاونلوډ کولای شي، او په هغه باندې هم د مشال ریډیو نه یوازې د رواني خبرونه په غږیزه بڼه اوریدای شي، بلکې دغه چې د مشال ریډیو سمره خبرونه دي او سمره معلومات دي او کمې تفریحي خبرونه دي، هغه ټولې په دغه ایپ باندې تاسو لیدلی، کتلی او لوستلی شئ. ورځو افغانستان ته د دغه هیواد په خوست ولایت مرکز او ولسوالیو کې د هغو څلورو روغتیایي مرکزونو ودانیزې چارې بیا پیل شوې چې د تیر جمهوریت د سقوط پر مهال یې ودانیز کارونه نیمګړی پاتې شوي وو. د طالبانو حکومت روغتیایي چارواکي وایي د هیواد په کچه د دې ډول روغتیایي مرکزونو شمیر 104 دی چې اوس یې د کارونو مکملولو ته څه د پاسه 4.5 میلیارد یا عرب افغانۍ منظور کړل شوي دي. د نړیوالو خیریه ادارو د معلوماتو لمخې افغانستان هم له هغو هیوادونو څخه دی چې د وګړو یو لوی شمیر یې د لازمو روغتیایي خدمتونو نه بې برخې دی. په دې هکله تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال نجیب الله خیل راکوي.
د خوست په بیلابیلو سیمو کې د څلورو روغتیایي مرکزونو ودانیز کارونه چې د جمهوریت د تیر نظام د سقوط له کبله نیمګړی پاتې شوي وو، د بشپړونې کارونه پیل شول. چارواکی وایي دوی د دا ډول فعالیتونو له لارې هڅه کوي په انډولیز ډول د ټولو لرې او نږدې سیمو خلک له اړینو روغتیایي خدمتونو برخمن شي. د روغتیا وزارت معین مولوي عبدالولي حقانی د مرکز اړوند خانې خوړ په سیمه کې په دې اړه د ځایي اوسیدونکو د ناستې ګډونوالو ته وویل
دا تخصیصات زموږ د وګړو په ځانګړې توګه د کلیوالو او کم خدمت شویو سیمو لپاره د روغتیایي خدمتونو د چمتو کولو لپاره خورا اړین مرکزونه دي.
د خوست خانې خوړ اړوند د نیازی آباد سیمه اوسیدونکي د روغتیایي کلینیک د پاتو ودانیزو چارو پیلیدا ته خوښ دي. وایي دوی به د دې ځای د روغتیایي کلینیک د ودانۍ د نیمګړو کارونو په بشپړېدو سره له اړینو روغتیایي خدمتونو برخمن شي. ځایي اوسیدونکي حاجي بسم الله وویل
داسې به ستونزې ورسره راپشي چې زموږ دغه مریضان به آ بازاره پورې رسول، زموږ به د موټر واس نه لاره، زموږ به داسې منډې ویلې و چې په دې لنډ په لنډو باندې کار وشي. دا موږ ته د فخر خبره ده. یوه بله خبر دا درته کوم چې ناوسه منطقه ده، غریبه منطقه وه، چې دا جای موږ ته جوړ شي یو غټ نعمت ده.
په افغانستان او په ځانګړي ډول خوست کې د روغتیایي کلینیکونو او مرکزونو په پوره اکمال او تجهیز کې نیمګړتیاوې موجودې دي. د یاد سیمې اوسیدونکي غوښتنه کوي د دوی د روغتیایي کلینیک د ودانیزو چارو وروسته دی د هغې اکمال ته هم پام وشي. یو بل ځایي اوسیدونکی فیصل حقمل وایي
چې کوم پرسونل دلته لګیږي، موږ دا غوښتنه ده چې هغه په ناسایي ولادي کې وي، هغه امبولانس وي، هغه دوا وي، درمل وي، نو د موږ تر ټولو د علاقې په نمایندګي باندې دا یو غوښتنه زه لرم، او دا تاسې تر دې مشرانو پورې ورسوي چې په صحیح بخش کې هر کوم هغه ته چې ضرورت وي له موږ سره باید وسي.
د خوست د مرکز اړوند د خانې خوړ اوسیدونکي وایي دوی خار سره په یو څه لرې واټن کې دي، او د دوی غریزې سیمې ته غځېدلې لارې هم خامې او لوړې ژورې دي چې له دې کبله خار ته د ناروغ په لېږد رالېږد کې له دایمي ستونزو سره مخامخ دي. یو بل تن ځایي اوسیدونکي حاجي کیمیاګل وویل
موږ مریضان دلته یي وروره جانه، موږ ډېر تاسې نه خوشحاله، موږ چې غږې ته رسېږو نیمګه مریض په لار کې ډېر غټ مشکلات راته شته. داسې بعضې مریضان وي چې تر دغه جنه غږې ته موږ رسو په لار کې، موږ ته وروجانه یاتي پور اپری کې بیرته راوړو، سرکم خرابه ده، معاملام خرابه ده.
روغتیایي چارواکي وایي د جمهوریت د سقوط لکبله د ټول هیواد په کچه د 104 او یا روغتیایي مرکزونو ودانیز کارونه نیمګړي پاتې شوي دي چې اوس یې بشپړولو ته څه د پاسه 4.5 میلیارد افغانۍ منظوري شوي، او تر راتلونکو 2 کلونو به د یادو ټولو ودانیو ساختماني کارونه ترسره شي.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو د انستګرام پاڼه هم شته ده او دغه که تاسو خوښه کوئ، لایک یې کوئ او فالو یې کوئ، نو نه یوازې خبرونه بلکې ډیر خوندور او تفریحي معلومات پې ترلاسه کولی شئ. ویډیوګانې بیا ډیر د نړۍ عجبه معلومات په هغه کې چې کومې خوندورې ویډیوګانې دي هغه تاسو په دغې باندې کتلی شئ. کوم ریلز راځي یا کومې نورې ویډیوګانې دي نو په دغې باندې د مشال په انسټاګرام باندې دا تاسو کتلی شئ وخت په وخت باندې او د تازه خبرونو نه هم خبرې دلی شي. د مشال ریډیو په خبرونو کې ورزو پیښور ته د دې خار په تاریخي ایڈوارډز کالج کې د جنوري په 15مه یو ورځنۍ کلتوري میله شوې وه. د میلې په خوا او شا ډېر شو سټالونو کې د پیښور، کوټې او د افغانستان ځینې کلتوري شیان نندارې ته وړاندې کړل شوي وو. د دې تعلیمي ادارې زده کوونکي او استادان وایي د میلې مقصد زده کوونکو ته د سیمې د بیلابیلو کلتورونو په اړه معلومات ورکول او نړۍ ته د پښتنو سوله ییز ارمانونه په ډاګه کول وو. په دې هکله زموږ همکار هارون باچا د ریپورت برابر کړی دی چې تاسو یې اورېدو ته راوړم.
د نورو کلونو په څیر دا ځل هم د پېښور په ایډوارډز کالج کې کلتوري میله وشوه. دا میله د کالج پښتو ادبي سوسایټي جوړوي. د ایډوارډز کالج یو استاد ناصر اقبال چې د انګلیسي څانګې مشر دی او د کلتوري میلې په تنظیمي چارو کې برخه اخیستې وه، د جنوري پر 9مه مشال ته وویل چې په میله کې زده کوونکو ته نه یوازې د سیمې د کلتوري توکیو بلکې د پښتنو اتلانو په اړه هم معلومات ورکول کېږي.
هر کال دغه شان یو میله کوو او مقصد هم دا دی چې د خلک د یو بل د کلتور نه خبر شي، یا کم چې په چترال کې دی هغه د پړشینار نه خبر شي، پړشینار چې کم دی هغه د مردان سوابق نه خبر شي. په دې کې خلک چې کم دی د خپلو علاقو خوراکونو شو، د هغې لباس شو، نو داسې کلتوري د هغې چې کم آیډینټیټی ده هغه ځان سره وروړي. خلک د خپل هر څه دلته ډسپلی کړي او هغه سیزونه بیا چې کوم دي خلک ډېر زیات لرنینګ وکړي. بل هغې چې اتلان دي چې عمر خان جندول کو د دیرو، نو هغه څه کنټریبیوشن دی، یا فقیر اے پی چې کوم دي هغه هغه نو هغه څه رول پاتې شوی دی.
د پېښور د ایډوارډز کالج کلتوري میله له تیرو 12 کلونو راهیسې هر جنوري میاشت په باقاعدګۍ سره کیږي. د دې تعلیمي ادارې د حقوقو پونځي او زده کوونکي بابر خان وایي دوی هڅه کوي د میلې له لارې هیوادوالو او هم د نړۍ خلکو ته وښيي چې پښتانه امن خوښي دي او د خپلې سیمې ترقی غواړي.
د پښتنو چې کوم رنګونه دي غټول اسټالونه لکه د کوټې او دازل بګې موږ سره د افغانستان اسټالز هم وو. مونږ په داسې ځای کې ژوند کوو چرته چې زمونږ د کلتور نه د لرې کولو ډېر زیاتې هڅې کېږي. نو پښتنو ته خپل کلچر خول او بیا دنیا ته خول چې مونږ پښتانه منپسند خلک یو، مینهناک خلک یو. دې کلتوري میله کې د بنگلاديش چې کوم امبیسډر دی ډیپلوماټ صاحب هم راغلی وو. دغه شان میلمانه راځي د نورو ځایونو نه، د بهر نه، بیا د میډیا په تھرو باندې او نن سبا په سوشل میډیا زمانہ ده، نو دا سیس په سوشل میډیا باندې خامخا چلیږي. د ځینو کو خپل مختلف سټایلز هم پکې لګي او وی الکانو سره هم چې کوم سټایلونه لګي هغه کې ورسره په پوره پوره مرسته کوي د خپل علاقې په کلچر خولو کې هغه ریپرزینټ کولو کې.
د کلنای کلتوري میلې ترڅنګ د ایډوارډز کالج پښتو سوسایټي وخت په وخت مشاعرې او د موسیقۍ پروګرامونه هم جوړوي. د کالج د پښتو څانګې استاد ډاکټر سمیع الدین ارمان وایي په تعلیمي ادارو کې د کلتوري او هنري هلو ځلو اهتمام د زده کوونکو د سالمې روزنې لپاره اړین دی.
او بیا په دې وخت کې خصوصا خو په ایمرجنسي بنیادونو په تعلیمي ادارو کې د دې انعکاس په کار دی. د هغې وجه دا ده چې په دې سیمه باندې کوم سیاست روان دی یا کوم د سیکیورټي صورت حال دی، نو په هغې کې وړوکی ته د کتاب سره سره د تربیت مواقع ډېرې کمې ملاویږي، او خصوصا عملي تربیت د خپلې خاورې او خپل کلتور د خپل اقدار او پښتونوالي سره تړل، نو دا ډیره زیاته لازمی ده د دې لپاره چې د هغه نفسیاتي وده، د هغه د تشخص وده، هغه په داسې قسم موقعو باندې په اسانتیا سره کیږي. نو ایډوارډز کالج په دغه لړ کې نه صرف د سټیج او د فنونی لطیفه، د موسیقۍ ورسره ورسره د کلتوري لمانځغونډو هلې ځلې کوي.
ډاکټر سمیع الدین ارمان زیاته کړه چې د ایډوارډز کالج د کلتوري میلې په څیر پروګرامونه باید د خیبر پختونخوا په نورو تعلیمي ادارو کې هم وشي. نوموړي وویل چې د یو د کالج نور استادان او زده کوونکي حاضر دي چې د هغو پروګرامونو په جوړولو کې مرسته وکړي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یو ځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساعته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
د مشال ریډیو د دې غړی اخیری ریپورت ته ورزو. طالبانو په افغانستان کې د 2020 کال د اگست په 15 د حکومت تر نیولو وروسته په موسیقۍ بندیز لګولې ده. زیاتره هنرمندان د ژوند خوندي کولو لپاره نورو هیوادونو ته کډه شوې دي. طالبانو د واکمنۍ پر مهال د موسیقۍ ډېرې آلې ماتې کړې دي او اوس د افغانستان د موسیقۍ ملي آله او د نړۍ په کچه پیژندل شوی رباب له خاموشه کېدو سره مخ ده. خو په کابل کې د ګوتو په شمیر پاتې هنرمندان کوشش کوي چې د رباب نغمې ژوندۍ او د وطن سندرې غږېدلې پاتې شي. په دې اړه د فرانس پریس خبری ایجنسی له ویډیو د بشیر کواخ جوړ کړی دا ریپورت اورو چې د رباب په نغمې پیلېږي.
د کابل هنرمند مجید په رباب کې مشهوره سندره دا زموږ زیبا وطن، دا زموږ لیلا وطن غږوي. خو په هغه وطن کې د رباب لپاره نور ځای نشته. د 2021 کال د اگست له 15 راهیسې واکمنو طالبانو پر رباب او نورې ټولې موسیقۍ بندیز لګولې دی. له دې وجې ویره ده چې هنرمندان به د اقتصادي ګټې وټې دا لویه وسیله وبیلي او د نړۍ په کچ مشهوره د موسیقۍ دا آله به په افغانستان کې نوره خاموشه شي. هنرمند مجید وای په ډیره ویره او خواره ی خپل رباب ژغوره لیدې.
افغانای مرم یک چیز کنه خو باستم
طالبان زموږ کور ته راغلل، زه وویرېدم او رباب مې پټ کړ. په 10,000 افغانۍ مې اخیستې. که طالبانو را مات کړی وای زه به ډیر خراب کړی وم. بیا چې طالبان ولاړل او رباب مې را واخیست لږ مات شوی و. په کابل کې د جوړولو خلک نه و، ټول وتلي دي. خو خیر نقصان لږو، ما په خپل جوړ کړی،
ما د سترسي دارم د دې چیزا.
د افغانستان رباب دومره مشهوره او ارزښتمند دی چې ملګرو ملتونو په هنري اساسو کې شامل کړی دی. د طالبانو تر واکمنۍ د مخه هنرمندانو په کنسرټونو کې په مسلکي توګه او ځینو خلکو په کلو بانډو کې شوقیا غږاوه. خو طالبانو تر واک اخیستو وروسته د موسیقۍ آلات مات او ځینې هنرمندان بندیان کړل. له دې وجې ګڼ سندرغاړي او موسیقاران هیواد پر خودو ته مجبور شول. خو هغه هنرمندان چې لا هم په افغانستان کې پاتې دي وایي موسیقي باید مړه نشي. په دوی کې ګلاغا هم دی چې په غنای رباب د افغانانو ویاړ دی چې باید ژوندی وساتل شي.
تنها چیزی که ما وادار میکنه
یوازینی شی چې موږ رباب غږولو ته هڅوي هغه خپل وطن ته ورکړو خدمت دی. موږ باید پرې نه ګدو چې زموږ هنرونه هیر شي. دا زموږ دنده ده چې ځایي سازونه همغه سی بل نسل ته ولګدو لکه څنګه چې زموږ نیکونو موږ ته رارسولي دي، به له دې چې په غږولو کې څه فرق راولو.
د طالبانو تر واک لاندې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هغه هیواد دی چې موسیقي پکې په رسمي ډول بنده ده.
دوی دا کار غیر اسلامی بولی، خدا نوای چې د کعبې لرونکي سعودي عرب په شمول د نړۍ سلګونه نور اسلامی هیوادونه ولې له موسیقي سره ستونزه نه لري. البته د طالبانو پر بندې سربیره هم د افغانستان په ځینو ولایتونو کې رباب جوړونکي شته دي. دوی وایي اکثر ربابونه یې په بهرنیو هیوادونو کې افغان او نور موسیقاران اخلي. دغه کار دوی ته هیله بخی چې د طالبانو پر محدودیتونو سربیره هم وایي چې د رباب موسیقي به په تت یا لوړ آواز همیشه غږیږي او خاموشه به نشي.
تاسو مشال رادیو اوري، زه سمت شبنم يم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پېښو راپورونه درکوم. مشال رادیو، د تازه خبرونو باوري سرچینه.